څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. د ترکیې په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبې دوام کوي او د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په استازولۍ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به په دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یې په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي. د هوت په پنځمه د کندز ولایت د مرکز په سي درک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په پلیدونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو وو واکسیناتورانو وژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدي ازادي راډیو ته وویل په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بې کورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی. ملګرو ملتونو وویل چې د فبروري له 24مې را پدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاچک او ایوانو فرانکیفس کې 2 پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کاناشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را پدې خوا چې روسي ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل شوي دي، د اوکراین 3213 پوځي تاسیسات له منځه وړل شوي دي. دا ادعا تر اوسه خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. او د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالني له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالني دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې لنیولو مې ویری شي. اوس د روسیې په منځني چپ 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندیز کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
محمود خان اچګر چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه دغه جرګه ته خپل وینا پوره کړې ده.
په غزنی کې یو شمېر طالبانو چې په خوا یې جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخ مو کمپیوټر نه ونس ده، اوس هم ان شاء الله پر کمپیوټر څخه خلاص کړای دی چې فارغ یې.
او په نورستان کې د اوبو نوې پروژې
9.25 کورنۍ څلورو جماعتونو او دوه بابا خونځې ته د څښاک پاکې اوبه برابر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبرې کړي خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ښځو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویلي دي دوی د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو پلوي کوي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی په نن پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کته ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید په رهبری کې خزو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بیوزلۍ او د نه بیانېدو وړ توتیخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان یو برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونس غمل سي، باید وغندل سي او عملی نه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان مېرمنې باید د بدلون لپاره فعال استازي وي او د سولې د جوړولو، بشر دوستانه او پرمختیايي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر لدی خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډ ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعال تمنا صدیقي ازادي رادیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړې هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو حقوقو، بشري حقوقو، قوانینو او اصولو په لیکدو تجمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نور طالبان دویانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمينه برابر کړي. اروپای ټولنې هم په تازه خبر پاڼه کې افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعال ښځو په ګډون یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان انجونې او ښځې د ژوند د لومړنۍ حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له وکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنه لکار، تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډه د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخې ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وطنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده پکې، چې دوی یو مافیایي ډله او بانډ لرو ده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې لخوا دوی ته هدایت کې دورته دوی د خپل شوم هدفونه تر سره کول، چې الحمدلله دوه نفر یې په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو، چې الحمدلله پرون تیره ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله تر دوی نور هم ملګري هم دي چې انشاءالله زر تر زر به هم ونیول شي.
عابدي زیاتوي چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان بیا وویل چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید کړی وو، چې د څلورو مېرمنو په ګډون یې اووه تنه واکسیناتوران وشلي وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورسنی جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال د دې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو، د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث را بلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال را سره دی، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپل وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې وو هغه راغلی و، هغه خپل وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې قومي مشران دي هغوی ویناګانې وکړې، خو که موږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو نو دا وخت د محسن داوړ وینا چې کوم ده هغه جرګې ته روان را ده. هغې نه مخکې چې ونه هغه د وړانګه لوڼی چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه را کړې.
تر اوسه پورې چې دغو مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نامنه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بهی دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نامنه یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږ څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ ووایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي د دې ځای د ولس نه، هغه یو ستونزې دي، په دغه درېو ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق ولري، او د پښتنو قانونو تر منځ چې کوم خپلې شخړې دي او خپلې لانجې دي چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هواري شي.
په قومي مشرانو کې چې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي، دا د خیبر پښتونخوا د خوا مشران دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي، په هغه کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې ده د پښتونخوا ملي وامي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي وامي ګوند چې دی هغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څانګې سره تړون لرونکي کسان او مشران دلته کې موجود دي.
په تصویرونو کې سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم لیدل کیږي، هغه تر اوسه پورې وینا کړې؟
آفتاب احمد خان شیرپاو نه دی راغلی دلته کې تر اوسه پورې تالار ته. کچرته یو تصویر چا شیر کړی وی کې دی، شیدا چرته زور چرته بل زیاده ناشته تصویر وی، او زه دلته کې موجود يم. آفتاب محمد خان شیرپاو یا مولانا فضل الرحمن یا د عوامي نشتل ګوند چې کوم مرکزی قیادت اسپندیار ولی خان یا ایمل ولی خان، دغه خلک نه دی راغلی، او دا یو وجه دار چې په اسلام آباد کې سیاسي ماحول او ډیر زیات ګرم دی، او دا کم مشران چې دی هغه په هغه کې ډیر زیات بوختي کې دی چې په دویم ورځ یا په دویم ورځ باندې جرګې ته راشي.
ډیره مننه. کور ودان.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووای تر سباندې $100 میلیارډ اوکراین ته تر اوسه پورې د روسیې د برید په ترڅ کې زیان اوښتی دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډه ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپای ټولنې مشرانو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وخانده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپای اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپل پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپای اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپای اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپای اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپای اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپای اتحادیه غړی شوی نه دی. له بلې خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
د اوکراین حالات په ستاقيبو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن د روسي لوري پر اوکراین د کیمیاوي حمله په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شغل زيلنسکي د روسي د دې تور په جواب کې چې ګنې اوکراین پر روسي د کیمیاوي حمله په لټه کې دی، د روسي دا تور د دغه واد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسي د تازه حمله خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لري پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوچک او ایوانو فرانکیوست ښارونو هم بمباری کړی دی. د روسي دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیسکي دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د بیان ایګور کانشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د اوکراین په ماریپول بندري شار کې پر وزیشنتون د روسي د حمله په اړه پنړیواله کچه خوښنې شول سویره. د ماریپول پر وزیشنتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون لشتر لشه درې کسان وشل. بلخو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربن په صلا کې دوه او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې سفر مختک تر لاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسي د يرغل په وړاندې چې 15 ورځې تر رسیدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په چیر شارونو څخه د ملکانو د وټولو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 300 زره کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټولو لپاره له بشري دهلیزونو بي برخې دي. بلې خواته د روسي د اپوزيشن زنداني مشر الکسی نوالني نن له خلکو غوښتل چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د بلیټ پر ضد په روسي کې اعتراضونه وکړي. پر اوکراین د روسي د بریډ لا پایله تر اوسه پر روسي کې نشته. 14 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیت ځواکونو له لوري نیول شوی دي. او ملګری ملتونه وايي پر اوکراین د روسي د ارغل لا پایله تر 2 میلیونو د 3 لکو تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان دغه هواده کړي کول ته مجبور شوی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتولو کمشنر فلیپو ګراندي پرون په ویل امه کې ویل په اوکراین او غاونډوي هوادونو کې د اجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونو $ ته اړتیا ده چې 300 تر لاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو ته څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د نورستان په کمبیش ولسوالي او د پارون اړوند په کانتیوا کې له دریو پرختي شوراګانو سره د شلو پاکو اوبو د شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړیږي چې د نشتې زرو کورنیو ترڅنګ به ښوونځیو، جماعتونو او روغتیايي مرکزونو ته هم پاکې اوبه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکو وای په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څښلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګي کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
د د کرکټ لډګر نن دا خبر دی چې د شزو په نړیوال جام کې د پاکستان د شزو سجن ټیم ته د جنوبی افریقا لوبډلې ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکو، احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمیر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای، دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنگې دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوی نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د کمپیوټر آفیس پنځه پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړې وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او پنځه د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولیږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو پنځو میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په اتلس دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وي، خو اوس چې دی کله راغله له وظیفې واخیستله په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده. ورسره اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او د دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوختي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کېږي. تر اوسه پورې موږ په دا پنځه میاشتې کې د کمپیوټر له زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکوو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویل چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یو یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلي سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولی او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې یې پیري. د جګړې د مطالعاتو مرکز خپرونې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم و او اوس بیا د پسرلي پر رسېدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خپرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږې ځواکونه استوي چې خلکو ته وښیي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ سون لپاره دا لاره له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. له سیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له شهردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره باید د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسیر را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود ده کندوز و بغلان لاری بلخ تطللو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو، خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 1.5 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډېر پاتې شي، 1500 یا 1600 روپۍ پاتې کیږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو، لږ موږ ته مک دی ډوډۍ پیسې پاتې کیږي. او لاره یې ډېره خرابه ده. جو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو، دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 80 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره، دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوز پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دي امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او سرک به جوړ شي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لار د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالي لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنویو او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو اوس خبرونه. د ترکیې په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به پر دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وشلو په تور دوه تننې ولیدي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان ونیول. د کپ په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همداراز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او واکسیناتوران ووشل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وشل شوی و. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې دوې اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاچک او ایوانو فرانک فیسک کې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کنشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړی دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. ځینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپله وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري چې د باري خو هلم کې څو کې پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر چې غم دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه ول مند ویلا څخه خبر کوو یا چاندې وستنه چې مزه باندې تر کړي دا درې کلور ماشي ولکه یا کومه کړه سره کړی یا ولکه یا مر سره سره کړی نو د کورونا د اوسلو دکانونه او اوسلو در بدر کړلو فرار کړلو بالا یو کالم فرارو لا ما غمر چې مسته مسته مې رسېدل رااله د ته چې کړلو تر اوسه نه مر سره کړی هغه خلک ته هغه چې ماړو هغه ته ور کړی او څونه پوره ته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مې شکنی ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایشتې زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کښې دا کومې مرستې چې ویشه کېدلې بله ورځ زما نوم په د 400 ډالر کښې نوشتاتې بته د هغه کارکوونکو سو ما ته زنګ وویل سو کستانم سمر دلې سي یریکو یا بته دا کوم روپي شي د امني مستاج نیم زمر دي مدا باید چې دا سي د شخصي خلک دغه کوم خلک شه دي سره کوم کار کوي د هیمن خلک مدا باید چې چمونه کې دا اسلامي مرسته د دین سره مشل دي چې دا خلک باید د خلک ودري چې هغه د شخصي خلکو دغه سره روپي وانه کې نو دا خو نه جایز ده.
السلام علیکم. نوران نوراغا صاحب زاده د سړي نشي ريستو ته خپل تلای له خوتي د فوچ جواب څنګه جواب ورکړي چې توا مرستي شفافه روانه دي په ټول مو څوک په ساده اداري یو په دوا سوې د قسم په حاله کې به شي دا یو په دوا سوې ګرد مسکینان د لوږه مو د کور د کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدا او ډیري ریدا سم کوي دا ځان او ډیري کفار د بشر د فار دغه نظر سویتی چې د اعلی د رضا د فار د اسلام د فار د نظر سوینه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برنزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کوم مرستې شي د یارو کلا د پاره د کوم بې وزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغه نومان پکې ورکړل شوی ولو دغه په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مو خو پیسې به باندې ورکړې دي دی دا پیسې چاته ورکړې به دي نه پیږي طالبانو ته روپي ورکړې دي که انجنیرانو ته ورکړې دي په دغه باندې زور وکړي دي به وزله خلکو مرسته لا څوګشته کیږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاچا چې یا د چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دی سره نه نه باشي دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای چې یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو دی پاره تاسو په خپل ته یو نه د خپل خلک د خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده یته نام نیوي کوم دا عامون دا چې خلک دي چې وس مجبور دي خپل ورکه اولادونه خرڅي او یا یي وزن نامني خو دغه ده یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لشي ورای ده دا په خپل دي دي په دې خبرو کې دا راځي پښتنه وکي زه بخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ژوند ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا ده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورته ول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم چې زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت عفاف.
زه د کندهار ولایت د چېګرسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو بار د بلبل وخت چپ شو د بلبل چې چپ شو بار د بلبل د خاوند سليمان عليه السلام ترالي بارې ورته ویل ستا قربان شو د بلبل دا داستان وایه مګر وس چپ شو ورو چې راوړ بلبل چې ورته راوړي بارې بلبل ته ځول د مخشه داستان وایه او شترانه ویل وس نه وایه بلبل ورته ویل ولر مخ نه الله پاک شه خو ته جوړل فریاد مکوي الله تعالی له خوره تول چې صبر وکه نو اوس ما صبر کوي بریا سړي توج د بلبل دا شوي نو اوس هم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسي صبر والا جو له خوره تو کې الله نه ربان دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش کوم چې د انجنیرو تعلیم په شوي نظام کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي هغه بیا د انګلي سره یا د ښځې سره قربغل شوي هغه د خپل خور په سر ورته ګوري نو ما په جواب کې راغله د ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه هو چې د عمر رضی الله عنه پر ځان تر ورځل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ سو هغه حد کې شهید کړل شو نو چې هغه پر ځان سره هغه ورځل شو او هغه څنګه باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په مست باندې د طریقې اولا سره شیطان غلبه کوي چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دا طالبان حکومت سړی غولي ولا سړی غولي ځکه غولي چې دغه دی بیا موږ هغه کوو موږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دې دا مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هی څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. مونږ حماسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د رادیو ته تلیفون کوم دلته یو معیبه یم هېڅ کومک راونه رسېد سبتې نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي میاشتې میاشتې م ورکوي. بیا پرون د داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. تاکل زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و نو اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی امارات وړاندیز لري دا اوس ماچ ورکوي نه ورکوي سره سره دغه باره کې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپل هېوادوالو نه دا خواهش چې خارج ته دې نه ځي او بهر ملکونو کې څه ګټې نشته کوی چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بې ابرویي کیسه تر هغه داخه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکي. وسلام د ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد صادق د هلمند ولایت من سکل اول سوالی تم زنګ د زو هلې هغه د حیدر چې هغه ساده ولدل او زه دې په دې خوښنه یم ډیر افسوزات لري هغه کوچنیان چې دا چې کوچنیان یې د تاسو نه یې نږدې هغه ته مو فلورو څخه دا هله کو چې بنا د هغه د تاسو کوچ کې از په دا حیدر دې خوښنه یم حیدر دې خدای پاک دا خپل د مور کاټ چې پیو ګرځي په دوبی نه اتمه دوډی می تاسو نه کېره در دا کوم حیدر دې خدای پاک او ټول افغانان ته چې پیو ګرځي او مور کاټ له زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د لحظه شګ د ایمان ملایته درنګ فل له سوالی زکا تر پیغام پریزم. زه د کناته رمضان کورنۍ تخپل خواخوږي څرګندوم خدای تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي او خدای دې قسم دې دمر په قاصینه کې دا ماشوم باندې چې موږ خپل بچي وای دا نامم نار باندې دې ارزات مارمان دې دا الله جل جلاله زه خدای کورنۍ دې زړه صبر غواړم. د اسلامي امارات مجاهدین څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت په دې رښت توګه ادا کړي. دا خدای جل جلاله دې دا کورنۍ دې زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاود الروب کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سیمې څخه یم او دا غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو ورود دی چې دا غدواړو ولسونه به ډیر وخت کې چې کړیږي یو کې امام باندې پر دې کې مې باندې خلک چې پریوزي موټر پاوتا کې یو دوا موټر ډیر وتان ویری ډیر سخت ستونزې خلک غالي نو دا مې یلا ورزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه چې پر دغه پله باندې پله ته یو ماسیسه یا یو پروژه را مخکې کې.
السلام علیکم حضور جان، ښې جوړې پخیر یې. زه د ریوي کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلامه زما د امارات له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ کاکس ماشاءالله سیمه کې دلته تېر ورځ یو دا شپانه وله چې راښکته شوي وه سړک ته، سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به یې موټروانانو به یې د واري شعرونه غوښتل.